د کیوبا پخوانی جمهور رئیس او د دغه هیواد د کمونیست ګوند عمومي منشي فیدل کاسترو پرون د نوي قانون په عمر کې مړ شو. هغه په کیوبا باندې 50 کاله حکومت وکړ او په نړیوال سیاست کې هم یو ډیر مطرح شخص و. په افغانستان کې هم یو شمیر سیاسي فعالان په تیره بیا د خلک ډیموکراتیک ګوند غړي ورته د یو ازادۍ غوښتونکي مشر او د یو کارمان په سترګه ګوري. دا چې فیدل کاسترو روابط د افغانستان د حکومتونو سره څنګه وو او د افغانستان په سیاست یې څه تاثیر درلود، د ګولف په پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ څېړونکی او د ترکی فاونډیشن رئیس یارومه ترکی صاحب راسره دی. یارومه ترکی صاحب، اول خو دا راته ووایاست چې په افغانستان کې په تیرو 15 لسیزو کې د فیدل کاسترو سره د افغانستان د حکومتونو روابط څنګه وو، خصوصا د سور د کودتا وروسته چې د خلق ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې واخیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو څخه. او زه باید ووایم چې د کیوبا د ستر مشر فیدل کاسترو مینه یو ډیره ستره حادثه وه او غرب او شرق نړۍ لړزولې دي، او د دې انسان تاثیر په سیاسي او ازادي غوښتونکي جنبش کې ډېر ستر و، او د ډېرو خلکو لخوا دته د یو ستر سمبول په حیث کتل کېږي، نه یوازې چپ او د ازادي غوښتونکي بل حتی غربي هېوادونه هم د دې تر تاثیر لاندې دي. او دا نن تاسو ګورئ چې په امریکا او کاناډا کې دوی مشران زده و نقیز برخوردونه کوي، ځکه دغه ډېر ستر و. خو د افغانستان سره د کیوبا نږدې اړیکې د 1978 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته په نوي شکل سره ورغلې دي، او په 1991 کال کې وخت چې نور احمد ترکی د افغانستان د مشر په توګه د ناپلي هېوادونو په کنفرانس کې ګډون وکړ، په هغه وخت کې د کیوبا د مشر لخوا د یو خروان پایسور څخه خرغلاس ویل شو، او حتی د ما د معلوماتو له مخې دې وویل چې تاسو د چیلي د مشر سلادر لاندې د وژل کېدو بدل واخیست او زه په تاسو باندې ویاړم. له هغه وروسته په کابل کې د کیوبا سفارت پرانستل شو او روابط دوستانه ول. د موږ ځوانان کیوبا ته تل خود د مسافر د لریوالي له امله د رابط د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت د ړنګېدو سره ساړه شول، او اوس د افغانستان دولت د کیوبا سره رسمي ډیپلوماتیک د سفارت په سویه رابط نه لري.
تر کیسه په اړه چې په افغانستان کې چې کله پخوانی شوروي اتحاد مداخله وکړه، د کاسترو دریز څه وو او آیا د شوروي اتحاد د پالیسۍ سره موافق وو او که څنګه؟
کاسترو ډېر یو مستقل شخصیت و. په 1999 کال کې په کانفرانس کې دوه لچې د ناپلي هېوادونو کانفرانس او جنبش دا د امپریالیزم او د نوي استعمار پر ضد د مقصد له نوي استعمار څخه تنه امریکایان نه ول، او د دې مقصد حتی شوروییان هم ول. په 1999 کال کې کله چې ګورباچوف هاوانا ته ورغی او د دې پرسترویکا په مور خبرې وکړې، کاسترو مایکروفون ته جګ شو، هغه ویل چې دا پرسترویکا د تاسو د مو په کار نه ده، او ډېر په عصبانیت سره د سټیج نه راکته شو. نو کاسترو د هر نوع استعمار او امپریالیزم په مقابل کې ډېر حساس و، او چون دی ډېر پوه انسان و، د خپل وکیل و حقوقدان سړی و، د کوم ګوریلا یا کوم دغه سړی نه و چې داسې د کوڅې څخه راغلی و، د درسونه ویلي ول، حقوق یې لوستی و، د بتیستا په وخت کې وکیل و. نو د په استعمار په مرض باندې ډېر ښه معلومات درلودل. نو دغه د شوروي د راتګ نه وروسته هم د څو غارې د افغانستان دولت ته په غیر رسمي توګه ویلي ول چې تاسو باید احتیاط وکړئ. زما د معلوماتو له مخې په 1999 کال کې کله چې په بلګراد کې د ناپلي هېوادونو کانفرانس جوړ شو، نو ډاکټر نجیب د افغانستان د مشرتابه په استازیتوب هلته ګډون وکړ، او کاسترو ډاکټر نجیب صاحب ته وویل چې ته دلته څه کوې، زه ولاړ شه خپل وطن ته، دي چې دا امپریالستان او داسې مرچان موږ تاسې نه پرېږدي په تا باندې کودتا کوي. نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې نه نه، تشویش مه کوئ، هر څه سم دي. هغه ویل چې ما ترکي ته م ویلي وو، هغه وخت کې ما هغه ته هم ویلي وو چې تاسې احتیاط وکړئ، خو هغه احتیاط دغه شیان باعث دې ګرځي چې موږ په دې فیصله ورسېږو چې فیدل کاسترو یو ډېر مستقل ازادي غوښتونکی شخصیت و.
یارو صاحب، اوس څنګه د افغان ځوان نسل چې د سیاست سره علاقه لري، مدني فعالان دي او ځینې نور چې تاریخ مطالعه کوي، ستاسو په نظر هغه څومره فیدل کاسترو پیژني؟
زه فکر کوم چې فیدل کاسترو په دی پرمختګ په اړه د نړۍ خو څل په اسلامي ودو کې چې ګواره له طریقه خلق پیژني، ځکه چې ګواره خپل د کاسترو دی نظام ملګری وو، او هغه د مبارزه یو سمبول پایس باندې د هر قسم بغاوات او انقلاب یو سمبول ګرځیدلې ده. نو زه فکر کوم چې کاسترو هم د دغه سمبول په حیث باندې را روښانه کیږي او د نوم به نور هم په ازادي غوښتونکي د مشکل پاتې شي، ځکه یو دی له شخصیتونو څخه و چې نوي کاله د ژوند وکړه او 50 کاله چې بلد دی 50 کاله د مبارزه وکړه او ډېر په خپل هغه اراده باندې قوي او
پاتې سو خپل راځه باندې ولا سره یو. یرمت صاحب کدار توچ د ډیورن کرش هغه خواته په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې مش پښتانه او بلوچستان په سیاسي مبارزه باندې د فیرل کاسترو انقلابی تګلارې څومره تاثیر درلودل؟
بالکل، د کوز پښتونخوا کې خو پښتانه او بلوچستان او حتی سندیان او حتی یو تل پنجابیان ځوانان چې هغوی د خپل سوکالي لپاره مبارزه کوي، ډېر مهم سمبولونه له ډېر مهم شخصیتونو نمونه ته ضرورت او اړتیا لري، لکه د باچا خان غوندې، لکه غنی خان غوندې، لکه نور مشران چې په کوز پښتونخوا په بلوچستان کې دي، سکسي غوندې. نو دا د کاسترو موجودیت یو الګو ده د دغه خلکو لپاره، چې دا خلک ټول ځورېدلي دي. تاسو فکر وکړئ چې کاسترو د کیوبا انقلاب د دې په خاطر ونه کړ چې دغه څه رهبري وکړي. دا لومړی غوښتل په محکمه کې د باتیستا حکومت چیلنج کړي او دته وویل چې تاسو کودتا کړې ده. په 1973 کال کې باتیستا کودتا وکړه چې دومره غوښتل قدرت واخلي، خو دور کړی قدرت، لکه زموږ بعضي مشران چې خاطر کړی ده. نو ځکه د اول کې غیر مصالحانه سولیز مبارزه وکړه، بیا مجبور شو پوسې سیدا نه کې بیا مصالحه مبارزه شروع کړه. نو زه فکر کوم چې د کاسترو نوم او د تیره او د مبارزه به د دم در ټول خطه لامور نه نیول بیا تر خاص خلیج پورې به د خلکو لپاره یو مثال وي او د بیا دی. زه فکر کوم دغه په خپله صورت یادیږي او په کیوبا کې هم د دې د سیونه کلچ حکومت کې او شوي استفاده او فساد کې د لري حکومت لري وکړه. کیوبان جامع ورغوله او هلته ډېر ښه روابط موجود دي، اقتصاد ډېر ښه روان دی، خلک په خوشحالۍ سره ژوند کوي. حتی 50 کاله دوی تر بندیزونو لاندې ول او برسېره پرته دوی دوه کولای شول چې یو ښه حکومت لري هلته مالته راولي. نو ښه مثالونه موجود دي. زه فکر کوم چې کاسترو به البته د په مقابل کې ډېر غیر بدې خبرې هم روانې دي، خو د مظلومو خلکو لپاره به دا یو الګو وي.
ډېره زیاته مننه یرمت ترکه صاحب چې موږ ته وخت راکړو.
مننه تاسو.